jak dyga. د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موږ نوري هرکلی کوم. یو ځل بیا د لوی اختر مبارکي درکوم. خدای وکړي چې د لوی اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي افغانان سولې ته تږي دي او په دې هیواد کې روان جنګ پر افغانانو انتپل شوی دی. پر دې او د اختر په مناسبت په نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سر که پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر وایي افغانان سولې ته تږي دي او په دې هیواد کې روان جنګ پر افغانانو انتپل شوی دی. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوسي 1 میلیارد یورو مرسته کوي. عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوې خپل خاوره بیرته ونیسي، له یوه نوي دښمن د کلورا د وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. افغان ولسمشر وایي افغانان سولې ته تږي دي او په دې هیواد کې روان جنګ پر افغانانو تپل شوی دی. اشرف غني دا څرګندونې نن په ارکې د لوی اختر له لمانځه وروسته په وینا کې وکړې. هغه وویل چې حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې روان جګړو ته د پای ټکی کېږدي او د افغانانو ترمنځ د سولې هڅې مخته یوسي. اشرف غنی دغه راز د اختر په مناسبت په یوه ثبت شوي پیغام کې هم ویلی دي چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي.
امید ما مبتنی بر خیال و توهم نیست. ما اردوی رو با پیشرفت داریم.
دی وایي زموږ هیله په خیال ولاړه نه ده. زموږ اردو د پرمختګ په حال کې ده، پولیس مو د ودې په حال کې دي، امنیتي دستګامو پراختیا مومي، تعلیمي بهیر مو پراخیږي، د سوداګرۍ د سیستم بنسټ د ایښودو په حال کې دی څو د لسګونو کلونو په مخه موږ او سیمې ته ګټه ورسوي. د افغانستان د ولسمشر د اختر په مناسبت د وروستیو څرګندونو تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. لکه څنګه چې خبري اسنن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقۍ ونه کاروي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې کېدای شي د هېواد دښمنان له دغو ډزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم دا غوښتي دي چې پولیسو سره همکاری وکړي او که چیرته اړتیا وه 119 شمیرې ته دې زنګ ووهي. افغان امنیتي ځواکونه بر روان ژمی د څه باندې 90 زره بالاپوشونو له کمښت سره مخامخ وو چې د یوې امریکایي څارونکو ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغېز وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو پنټاګون ته په یوه لیک کې چې تېره اونۍ استولی دی ویلي چې دغه ستونزه ښایي تر راتلونکي کال پورې هواره نشي. سوبکو ویلی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د انتقالي امنیتي ځواکونو قمندانۍ چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري، د افغان پولیسو لپاره د څه باندې 15 زره بالاپوشونو د جوړولو فرمایش ورکړی چې د روان کال د جولای تر میاشتې ورته ورسیږي، خو هغوی ته تر اوسه پورې دغه بالاپوشونه نه دي رسیدلي. 15 زره نور بالاپوشونه په پام کې وه چې د 2016 میلادي یعنی راتلونکي کال د جولای تر میاشتې پورې دوی ته ورسیږي. جان سوبکو وایي د سړې هوا لپاره د مناسبو جامو نشتوالی به د عملیاتو په برخه کې د افغان ملي اردو او پولیسو پر ورتیا بد اغیز وکړي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوسي 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک چې په بروکسل کې د اروپایي مشرانو د بیړنۍ غونډې مشري کوله وویل چې مشرانو هم همداراز موافقه وکړه چې د کډوالو په مسیر کې پرتو لومړنیو هیوادونو لکه ایټالیا او یونان کې به نوي مرکزونه د نومبر تر میاشتې پورې پرانیزي چې د اروپایي اتحادیې څارونکي وکولی شي په دغو مرکزونو کې په چټکۍ سره هغه کسان په نښه او راجستر کړي چې د پناه اخیستو وړ دي. توسک وویل
These measures will not end the crisis. I am fully aware of this.
دغه اقدامات به دغه بحران پای ته ونه رسوي. په دې زه ښه پوه یم، خو دا ټول هغه ګامونه دي چې د یوه سم مسیر په لورې ورته اړتیا ده چې واخیستلی شي. په دغو مرکزونو کې به چې په ایټالیا او یونان کې جوړیږي، دغه راز هغه کسان هم ډیر ژر په نښه کیږي چې د اقتصادي دلایلو له امله هجرت ته مخه کړې ده. دغه ډله به ښایي د پناه اخیستو مستحق نه پیژندل کیږي، او پناه به یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د جګړو او ځورونې له امله خپلو وطنونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اروپا په معاصر تاریخ کې د کډوالو له یوه بېساري بحران سره مخامخ شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اتریش پولیسو وویل چې تیره میاشت لږ تر لږه په یوه لارې کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه لس پکې عراقیان دي. له نږدې یوې میاشتې وروسته چې دوی په یوه لارې کې چې د هوا د بندېدو له امله یې سا ورکړې، د نهو عراقي سړو او یوې عراقي مېرمنې هویت پیژندلی او د څلورو جسدونه د هغوی کورنیو ته ورکړل شوي دي. د اتریش د پولیسو ویان جیرالد ګینګل وویل چې د نورو مړو د پیژندلو لپاره د هغوی له کورنیو اضافي معلومات ترلاسه کړي، خو د دې لپاره چې د ټولو قربانیانو نومونه په ډاګه کړي دا کار به څو اونۍ او ښایي میاشتې وخت ونیسي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان په ګډون له یو شمېر هیوادونو باید د ډي این ای نمونې ترلاسه شي. د عدلي طب پلټونکو ویلي چې د دغو کډوالو به نیم ساعت وروسته له هغې ساوې بندې شوې وي چې په یوې قلف شوې لارې کې د هنګري له پلازمېنې بوداپست څخه حرکت پیل کړی و، او مخکې له دې چې دغه لارې اتریش ته ورسېږي ټول کسان به د لارې دننه مړه شوي وي. د دغې پېښې په تړاو 15 مشکوک کسان په هنګري او یو هم په بلغاریا کې نیول شوي دي. د سوریه د بشري حقونو یو څارونکي ډله وایي چې د چچنیایي ازبک او تاجک وسلوالو شاوخوا 1500 کسیزې ډلې په سوریه کې د القاعده څانګې نصره جبهې ته بیعت کړی دی. جیش المهاجرین الانصار ډلې دغه بیعت د ملاتړو ډلو په ویبپاڼو کې په یوه بیان کې اعلان کړی دی. دغه بیعت به نصره جبهه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي پیاوړی کړي. د اسلامي دولت ډلې د سوریا او عراق د خاورې ډېره برخه لاندې کړې ده. دواړه ډلې د 2013 میلادي کال راهیسې چې سره ویشل شوي او د بل په مقابل کې په تېره د مشرانو ترمنځ د قدرت پر سر جنګیږي. د نصره جبهې مشر په تېره جون میاشت کې ویلي وو چې د دې ډلې شاوخوا 30% غړي د اروپایانو، آسیایانو، روسانو او چچنیانو په ګډون بهرني وسلوال دي. عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوې خپله خاوره بیرته ونیسي، له یوه نوي دښمن د کولرا وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. د عراق د روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل تېره اونۍ چې کله دغه ساري ناروغۍ د لومړي ځل لپاره د بغداد په لویدیځ 15 کیلومتره د ابو غوری په ښارګوټي کې تثبیت شوه، په کولورا د اخته ناروغانو شمیر په چټکۍ سره 121 تنو ته اوچت شو. په ابو غوریب کې د لږ تر لږه څلور تنو مړینه تایید شوې، او ویل کیږي چې دغه ناروغۍ په چټکۍ سره د فرات د سیند په غاړه جنوبي ولایتونو ته خپرېږي. د کولورا یا ناسناستې ناروغي ډېرې پیښې د بغداد جنوب په بابل ولایت کې ثبت شوي، او لږ تر لږه 450 ناروغان هم په بغداد کې پریاخته شوي دي. کولورا معمولا د چټلو اوبو او خوړو له لارې خپرېږي، او د ناروغ درملنه کوونه شي کیدای شي په بدن کې د اوبو د کموالي او د بډرو درېدو له امله ومري. د عراق د پاکو او چټلو اوبو سیستمونه زاړه او له کاره لوېدلي، او د نویو بنسټیزو سیستمونو د پراختیا مخه هم کلونو جګړو او بې پروایي ډب کړې ده. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي افغانان سولې ته تږي دي، او په دې هېواد کې روان جنګ پر افغانانو تپل شوی دی. دغه راز د کونړ اوسیدونکي هم لکه د افغانستان د نورو سیمو د اوسیدونکو په څیر له وسلوالو مخالفینو د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې له جنګ جګړو لاس واخلي.
دغه یو هیله یوه غوښتنه ته کومه چې دغه د اختر ورځو شپو کې را دي شي د خپلو هېوادوالو سره دي ودریږي، او دغه جنگونه دغه بدبختۍ نه د نور د تل لپاره ورکی کی.
د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړی چې وايي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوسته چې له دې هېواد ووزي.
یک وقت است که من برایتان میگم که طرف دولت پاکستان کدام فشار را مطالعه احساس نکرد.
د اختر په مناسبت د ازادي راډیو ځینې ځانګړي پروګرامونه هم درته خپرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ نن د لوی اختر لمونځ د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ادا شو. په ار کې هم د لوی اختر لمونځ د ولسمشر او د غراز د هغه د کابینې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون ترسره شو. افغان ولسمشر د لوی اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په خپلو لنډو څرګندونو کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانان سولې ته تږی دي او په دې هیواد کې روان جنگ پر افغانانو انتپل شوی دی. ارک ته د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی ورغلی و همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمونځ لا د کول وروسته رسنیو ته لنډې خبرې وکړلې. ښاغلي غنی په دوه خبرو کې لومړی د افغان پوځیانو د شپې او ورځې له فعالیتونو او همداراز د هغوی له میړانو او سرښندنو یادونه وکړه. ویل چې د هغوی له برکته افغانان په آرام ژوند کوي. په دویمه برخه کې د سولې په اړه څرګندونې وکړې. ښاغلي غني وویل چې سوله د هر یو افغان غوښتنه ده او موږ په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د دایمي سولې د بین الافغاني سولې د تامین په خاطر خپلې هڅې کوو او داسې وصول چې ټول پکې مساوي حقونه ولري. او په اوس وخت کې د ښاغلي غني په خبره چې د سولې لپاره تر ټولو ډیر ښه وخت دی د سولې د تامین لپاره، او هغه کسان چې په افغانستان جنگ تحمل کړی دی په دې ښه پوهیږي چې افغانان ټول د سولې لپاره لیواله دي او سوله غواړي. په دویمه برخه کې ښاغلي غني ویل چې د افغانستان باندې جنگ تپل شوی دی او افغانستان د تحمیلي جنگ قیمت ورکوي، او په موږ د جګړې غوښتونکي نه یو، نو په دې خاطر باندې د سیمه ییزو همکاریو غوښتنه وکړه. ویل چې که څه هم سکال ډیر ستونزمن کال و، خو په نړیوال او سیمه ییزه کچه باندې موږ لاسته راوړنې درلودې. دوی د ترکمنستان هیواد له همکاریو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې. همدارز ویل ځینې اساسي او بنسټیز کارونه چې موږ کړي دي موږ یې تمه لرو چې نتیجه ورکړي، او په ژمي کې به موږ ډیر فوکس او تمرکز په اقتصادي پروژو باندې وي. نو ښاغلي غني په دغو خبرو کې تر ډیره پورې هیله مندي وښوده چې راتلونکی به ښه راتلونکی وي د افغانانو لپاره.
صفی الله ستانکزی، له تاسو نه مننه. مخکې مو یاده ووتل چې درته د لوی اختر مبارکي وایم. د لوی اختر، لوی اختر دې مبارک شه. څه ترتیبات تاسو خپل نیولې د لوی اختر لپاره؟
مننه تاسو ته هم لوی اختر مبارک وي. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته دې هم لوی اختر مبارک. خدای دې وکړي چې ښه شی به ولري. موږ خو په دفتر کې یو، نو له دې وروسته چې ووځو بیا به اختر وي. په کور ته به ورځو، خپلوانو ته به ورځو، نو بس همدغه ترتیبات دي د اختر لپاره.
بلې ستنځه صاحب، مننه. زموږ بل همکار اجمل تورمان مخکې ویلی چې دای د باندې وتلی دی او غواړي چې قرباني وکړي. اوس به ورشو اجمل تورمان ته. تورمان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، او لومړی خو دې لوی اختر مبارکي درکوم. څه دې وکړل؟ قرباني لپاره دې کوم ترتیبات ونیول کنه؟
بلې نوري صاحب، زه هم تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته یو ځل بیا د لوی اختر لوی مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ټول ته د خوشحالۍ اختر وي. سکل بلې نوري صاحب، سهار نه خو بس د دفتر د پاره چې نن نوکری وو، د خلکو په خدمت کې وو، د اوریدونکو سره یې. نن خو ما خپل په قربانۍ کې برخه ولشو اخیستلې، په یو خوشي کې شریک شوی یم. نو خلکو ته اجازه ورکړي چې لالي کې زما برخه خرابې لکه خدای دې وکړي چې په هغه برخه کېدلو کې یو څه د ټګي مګیرا نه شي چې هغه برخه سم وو کې، او هغه برخه سم را بیل کې ان شاء الله چې دې نه به تسلیم شو.
بله ښه، که له قرباني تیر شو، خدای وکړي چې استاسو حصہ هم در ورسیږي. د په کابل کې د لوی اختر لپاره کراته اوریدونکو سره معلومات شریکي. سکال توپیر په څه کې ویني؟ آیا د پخوا په پرتله د لوی اختر لپاره د کابل بڼه تغییر کړی دی؟ آیا پخوانی هغه جوش و خروش دی که څنګه؟
بله، جوش و خروش یو څه کم دی نوري صاحب، ځکه په جریان کې دي ټول چې په وروستیو نامنیو له امله مثلا ډیری کسان له افغانستان په ځانګړي ډول پلازمېنې کابل نه وتي دي، مسافر شوي دي. د هرې کورنۍ کنه وینو په پلاسو کورنۍ کې خوي کورنۍ اتمن د دوی کورنۍ غړي مسافر شوی دی افغانستان او دی کورنۍ یو غړي چې نیوي کم وي په کورنۍ کې نو تاسو فکر وکړئ چې هغه اختر بده غوي د پاره هم یو څه په خوا په شامل نه هغه نه شي خوشحالي وي هغه نه بنوي په هر حال دا چې قرباني اختر دې زیاتره کسانو مالونه اخیستي دي لپاره چې حلال کې یو ګڼګونه په کوڅو کې موجوده ده خلق د خپل مالون د حلالولو لپاره په قصابانو پسې ګرځي که څه هم په دغه ورځو کې قصابان زخت ډېر دي ولې بیا هم خلکو ته نه رسیږي هغه کسان چې هېڅ کله قصابي هم نه ده کړې دوی هم تبرونه چاړې را اخیستي دي ځکه چې بېروزګاري ډېره ده همدغه د دوه درې ورځې له دې ورځې لپاره دي چې دوی یو څه پیسې پیدا کړي ځینې کسان دي چې مثلا ډېر کم شاید لیدلي وي چې ځینې کسانو قرباني کړي وي او حلال کړي وي قصاب مال نو دوی ورته کتلي دي هغوی هم چاړې را اخیستي دي او ځینې کسانو حتی خپل په دې باندې دغه کړی چې خپل هغه مال چې دی هغه خپل حلال کړي ځکه یو قصاب تقریبا د یو غوی درې زره څلور زره روپۍ د یو پسه پنځه سوه افغانۍ شپږ سوه اووه سوه افغانۍ دومره پیسې اخلي د حلالولو لپاره نو ځینې کسان حتی خپله دا پرېکړه کړې ده چې خپل مال په خپله حلال کړي
بله
تدابیر لپاره هم بله
د امنیت تدابیر موضوع تراتللو څه تدابیر خو د کورونا چارو وزارت چارواکو ویل چې سکه سخت تدابیر نیولې دي ترڅو چې د ناوړو پیښو مخه ونیسي
بله نو ریسردا فیو څه شتري د امنیت تدابیر خدي خصوصا په تلولارو کې ګم موټر شتي د داخليګي خارته د ننه د غوي تلاشي کیږي خپل شدید ډول باندې د پخوا پرتل باندې امنیت ځواکونه ډیر ولاړ دي په تلولارو واټونو کې کله چې جماعت کې د اختر مونږ کې د هر جماعت مخه ته د پولیسو موټری پولیس ولاړول د امنیت ساتن لپاره چې امنیت ونیسي نو د پخوا پرتل باندې یو څه د اختر په ورځو کې امنیت تدابیر هم جدي شوي دي
بلې اجمل تورمان له تاسو نه مننه قدر منو اوریدونکو د اختر په شپو ورځو کې معمولا یو موضوع ډیر را برسېر کیږي او هغه دینی المان چې ډیر په تنګار کوي دا د چې وای هغه څوک چې اشتمن دي مالدار دي باید د بیوزلو لاسنیوي وکړي او هغه سره امراسته وکړي د کابل د شاه شهید سیمه هم په ورستیو کې یو خنړی حمله زپل لري د سیمه اوسیدونکو وایي چې پوره یو نیمه میاشت تیر شوه چا ور سره مرسته نه کړي نو دوی په اوس څه ډول دغه نوې اختر لوی اختر ول منځي دوی وایي د اختر په ورځو کې په خپل ویجاړو کورونو دوکانونو او مارکیټونو ګرځي خو اختر ته نه کالی نه وچه او تازه میوه او نه هم د قربانی لپاره څاروي اخیستي دي دوی وایي چې اصلا د اوسېدو ځای نه لري د سیمتل ورتلو سره د اګوست د شپږمې نیټې د چاودنې ویجاړې لا هم لورې ښکاری او د نورو مرستو ورهاخوا حکومت نه توانیدلی چې لکته لګرې د سیمې بڼه بدل او د ورانکاری ویجاړ تصویر بدل کړي شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې په دغه سیمه کې د نیمې شپې زورورې چاودنې پنځلس تنه مړه او تر څلور سوه نور ټپیان کړل په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران د اختر په ورځ د دې چاودنو د قربانیانو له غړو سره خبرې کړې دي په ګډه ورته غوښ شو
په مذهبي ډول د اختر لمنځنه ورخه نور دلته چي دي په افغانستان کې شاید ډېر داسې ورانې سیمې وي په لسګونو کلونو جګړو هر ځای داسې ویجاړې پریخې دي خدا د شاشید سیمه د چیرته چې پورای ونی و میا شوړان دي یوې درنې چاودنې د څو کورنیو قربانیان واخیستل او څلور سو شاو په نورې ټپیان کړل دوی اختر دا خلک په کوم مراسم لمانځي د تصویر ښکاری چې دا سیمه لا هم ویجاړه ده خو آیا خلکو دا اختر ته څه مدګی نیولې دي دوی لکه د نورو کلونو په څیر بیا هم څاروي قرباني کوي کنه یوازې دوی خپل ځامن اولادونه قرباني کړي دي او کور یې لا هم اوران دی
دغه و دا کوټه دا ولې صدا د کوکو کریم ده موږ خپل سرګردان کور نه لرو اختر څنګه به وکړو چمنګه د هغه ځای نو زموږ سره د جنازه د فاتحه د دوا ځای نو د اختر څنګه د قربانی ځای چیرته پیدا کیږي سیمونګه قربانی به وکړو غرور د قربانی و وسم نه رسیږي وسمو ته چې خپل سرګردان خپل ماجر یو کته پورته دولت موږ سره دروسه چه نه د کړی دا سي اختر غلې دا غرور یو پښتنه د کړی دا چې غرور تاسو چیرته اوسېږي چې تاسو چی خري تاسو چی کوي کور لري کانال لري چیرته سرګردان چیرته وروره
ګرځي چې تاسو مسلمان د دې افغانستان.
د شهید د سیمې یو بل قرباني فرهاد په کور کې و. کور ویجاړ، دیوالونه وران، هر څه بدل ښکاري. اما دا کوټه شاید تاسو فراجان د دې کوټې نه خاطرې ولرئ. توشک لا هم دی، فرش لا هم غوړېدلی دی. هغه چې حادثه څنګه وشوه هغه څه خو موږ درلودل. اما سږ کال اختر دی، تېرو اخترونو ته تا حتماً آمادګي نیوله دا کور دې جوړوو. سږ کال څنګه؟
پارسال خو همه آمادگی داشتیم، اینه خانه جور بود، صفا ستره بیادر، کل فرش ظرف کل چیزش موجود بود و بیادر خوب اید با خوبی و خوشی تیر شد. امسال اینه نه اید است از ما، کل چیز از بین رفته. خودت میبینی دمروید که نه فرش است نه ظرف است، خانه کلش تکه تکه و ایران و نفرهای ما زخمی شد، کلش در خانه مردم. اینه ببینی که حالت خانه را سعی کنیم دیگم یک خیمه یا یک چیزی که برای ما داده او را چی کنیم. ما همی دین روز والا سیاسر ما میجا آمد جگرخون شد، گفت مطمئن من خانه را نزدیک ببینم. یک دفعه که آمد دید که ایت را نیست، خود جگرخون شد، بسار اوارم از پایش زخمیست، را رفتن هم میتونست. آمد بازم دلش کشش کرد که بیایم خانه و جای خود از نزدیک ببینم. اگرم دید که خانه ایت چیزش نمونده.
بسی اختر دستید بیخیده تی باید کرون هم خراب است، دکان هم خراب است، امتحاری شوال هم دیدی من قدر تی اختر نلرسید سی اختر پکی خوشحالی پکه نسته ده. هم ده کالی جامیم چینی دی خیستی کاروبار طول لار خلاص ختم شد و هم ده جامی که بگرزنو ده.
در شاشهی ده ده خونره پیخ پلا هیچ کمیدل پگاره وانخسته. خلی ده طول و قربانه سرا ده سیم اوسیدون که وایی چه هیل ایداده لده ورست ده افغانستان په هیچ کمسیمه که چاودنی را منزده نشی ترسو وکولشی پخه و را مفضا که اخترون سر ولمانزی. لدې ټولو سره د دې پیښې وروسته دولت ژمنه کړې وه چې دا سیمه به بیا رغوي او خلکو ته به د ژوند کولو سمه زمینه برابرېږي. خو د یوه نیمې میاشتې له تېرېدو سره لا هم ښکاري چې دا سیمه ویجاړه ده، کورونه یې همغسې وران، مارکیټونه لا هم غورځېدلي دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د کونړ اوسیدونکو هم د افغانستان د نورو ولایتونو د اوسیدونکو په څیر د لوی اختر په مبارک شپو ورځو کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کوي چې له حملو او تاوتریخوالي لاس واخلي او پرېږدي چې افغانان حداقل د اختر شپې ورځې د سولې او امن په فضا کې ترسره کړي. روحالله انوري له اسدآباد رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو وختونو او اخترونو کې په جنگ کې لخکېلو خوا وغوښتي وو چې نور دې په یو بل بریدونه بند کړي، یو بل دې نه وژني، وطن دې نه ورانوي او نور دې په هیواد کې د وینو تویولو لامل نه ګرځي. خو بیا هم جګړې دوام کړي، نه پکې د اختر ورځ معلومه شوه او نه د برات. د دردیدلو افغانانو ژړه او اوخ کو تچا ونه قتل. خو یو ځل بیا په دواړو خواوو غږ کوي چې ستونزې د جګړو للارې نه حل کیږي او د مشکلاتو د هواري لار خبرې او ډزبندی ده.
زه صفی الله ساحلم د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دغه افغانان چې دا ډیر زوریدلې دي، ډیر په زړه دردمن دي. هر کورنۍ، هر ولایت د افغانستان ګډ ګډ زوریدلې دي، ګډ ګډ فرهر پرهر دی. دغه نزه دغه یو هله یو غوښتنه ته کومه چې دغه د اختر ورځ شپو کې را دي چې د خپلو هیوادوالو سره دي ودرېږي او دغه جنگونه دغه بدبختۍ نه د نور د تل لپاره ورکې کی. دغه د بل چا په لمسون چې راځي او دلته جنگیږي، خپل ورور په خپله وژني، دا بل څوک نه وژني، نه د بل ځای نه راځي، هم دا خپل ورونه راپاڅېږي، خپل ورور ووژني.
کاتب شاه کاتب چې تل په هیواد کې د پردیو د لاسوهنو او جنگونو په ضد او د سولې راتلو د پاره شیرونه لیکلي وایي تیر اخترونه یې په غم کې تیر کړل، خو اوسنی اختر د سولې او ورورولۍ پیلامه بولي او له الله غواړي چې په وطن کې د امن همیشنه ټغر خور کړي.
خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ دا اختر د نورو اخترونو په څیر نه وي، دې وطن ته سوله راشي. زموږ میندې نورې ونه ژاړي، خویندې مو ونه ژاړي، پلرونه مو ونه کړیږي. خدای دې وکړي چې زموږ راتلونکی د یو آباد او سوکاله افغانستان لرو کیو او دا اخترونه دا اختر او نور راتلون کی اخترونه خوخی خوشحالی سره ولوس
تایید افغان وای اختر د خوخی نوم دی ټولو افغانانو ته پکار دی چې ل جنگ جګړو لاس واخلي او خپل منځي اختلافات ختم کړي
خو اختر موږ ته د الله جل جلاله طرفه یو د خوشحالی تحفه ده نو کو دردونه وی او کو ویرونه وی نو په دغه اختر کې باید موږ یو څه خوشحالي وکړو او هغه په دې خاطر چې اختر د خوشحالۍ نوم دی او په دې اختر کې زما ټول افغانانو ته پیغام هم داده چې وینې به نه تویی او جنګونه ونی
خلک وایي نږدې څلور لسیزې پوره کیږي چې په وطن کې جنگ روان دی هره خوا د جنگ دوام ته جواز ورکوي خو دې ته نه ګوري چې په جاری جګړه کې څومره ځوانان ووشل شول څومره ټپیان شول او څومره کورنۍ بې سرپرسته او بې څوکه پاتې شوې اخترونه او د خوښیو ورځې په غم شوې د کونډو رنډو او یتیمانو سترګې له اوښکو وچې نه شوې او لا هم جګړه دوام لري
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوستی چې له دې هېواده ووزي په پاکستان کې د خپره شوي راپور له مخې ویل کیږي د افغان طالبانو یو شمیر مشران له دې هېواده تښتېدلی دي خو کابل له طالبانو سره د اسلام آباد پر چلند شک کوي او وایي چې هغوی په خپلو کې سره مخالف کړي څو د خپلې خوښې مشر ورته غوره کړي بل ورته د افغانستان د دولت پلاوی نیویارک ته روان شوی څو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه د افغانستان د حکومت دریځ نړیوالو ته روښانه کړي تفصیل احمد شیبر اورو
د افغانستان اجرایي رئیس نیویارک ته ولاړ څو د ملګرو ملتو په بیایمه عمومي غونډه کې برخه واخلي عبدالله عبدالله به په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او په دې اړه د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط څرګند کړي داسې نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي دي چې افغان پلاوی به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې مسله راپورته کړي خو پرون چې کله اجرایي رئیس له کابله د نیویارک په لور روان شو د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې له پاکستانه وتلي دي یو شمېر هم د وتلو په حال کې دي او اصلي علت یې دا دی چې پاکستان هغوی ته خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان له خاورې د افغانستان دننه عملیات ونه کړي د طالبانو یو چارواکی عبدالمنان نیازی بیا دا خبره رد کړه او ازادي رادیو ته وویل تر اوسه موږ ته کوم ګواښ نه دی شوی چې د هغه له مخې زموږ کوم کس مجبور شوی وي چې افغانستان ته ولاړ شي او دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د دولت له لوري موږ تر اوسه کوم فشار نه دی احساس کړی عبدالمنان نیازی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پرانیستی دی او د دوی کسان کېدی شي چې په قبایلي سیمو کې یو لور او بل لور ته ولاړ شي او راشي د افغانستان اجرایي رئیس په د متحد ایالاتونو د سفر پر مهال د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا ترڅنګ د ملګرو ملتو له عمومي منشي بان کی مون د ایران له ولسمشر د تاجکستان له ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبري وکړي همدارس بل یو شمیر امریکایي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه وشغیشي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الله قلومي تیر ورځ تور پوری کړ چې پاکستان طالبان سره بیل کړی دي او دوی ته په خپل خوښه مشر ټاکي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان تیر اونۍ ویلی وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو اختلافات د سولې د خبرو د لارې خنډ شوی دي خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستانی چارواکو په وینا چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې اسلام آباد له کابل غواړي چې د دوو غوښتنو ترمنځ یو انتخاب کړي یا د طالبانو سره د سولې د خبرو لار غوړه کړي او کدا لار نه انتخابوي او جګړه غوړي نو پکار ده چې افغانستان پاکستان او همدارس چین او د امریکا متحده ایالاتونه په دې اړه خبري وکړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ورسوالۍ څخه د لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او افغانانو ته ورکوي او وایي چې خدای وکړي چې دا اختر د سولې اختر وي عبدالواسی هلمنوال هم د ازادي رادیو کارکونکو او د غراس ټولو افغانانو ته د اختر له مبارکۍ وروسته له طالبانو غواړي چې نور جنگ بس کړي او د سولې غږ پورته کړي ترڅو د افغانانو رواني اوښکې ودرېږي او زموږ د ګران هیواد دننه د جنگ نوم ورک شي. دغه راز د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس هم غواړي چې له ولسمشر څخه غواړم چې اول د تلیفوني شبکو لګښت کم کړي وروسته د بیا پر سیم کارټونو باندې مالیه وضع کړي. آزادی رادیو اوری دا استاسو څو د اتسو اتلس شمیرې افغان بي سي مخابراتي شبکې لاره څو را لګلې پیغامونه ډیر راسته ویل. تاسو یو دنیا مننه موږ هم هرو مرو درته خبرو. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر په ارکی د لوی اختر لمانځه وروسته په خپل لنډ وینا کې وویل چې افغانان سولې ته تګیدي او په دې هیواد کې روان جنگ پر افغانانو تپل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیولي او د اختر په ورځو کې له خلکو غواړي چې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقې ونه کاروي. د اروپای اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوسي 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د اتریش پولیسو وویل تېره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې 1 اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه 10 پکې عراقیان دي. د سوریې د بشري حقونو یوه څارونکي ډله وایي چې د چچنیایي، ازبک او تاجک وسلوالو شاوخوا 1500 کسیزې ډلې په سوریه کې د القاعده څانګې نصره جبهې ته بیعت کړی دی. عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوي خپله خاوره بیرته ونیسي له یوه نوي دښمن د کولرا وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستل یو کتل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. د غراز د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صاف او واضح اوریدلای شي. او اوس بلار شو کندهار ته. له کندهار د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، اول خو د لوی اختر مبارکي درته وایم.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب، ستاسو او د اوریدونکو هم اختر مبارک سه.
راته ووایه چې په کندهار کې د اختر لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي؟
اول خو نن شاوخوا 3 بجې د کندهار په لوی عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا شو چې د کندهار چارواکو او دغه راز د کندهار اوسیدونکو چې د کندهار ښار او د ولسوالۍ ودی په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د دې ترڅنګ د کندهار په دوو مشخصو ځایونو کې میلې جوړې شوې دي چې د کندهار جاده د وخت هغه ځای دی چې د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دلته راځي. دلته د کوچنیانو لپاره تالون لګېدلي او دغه راز د کندهار ځینې محلي لوبې لکه غیزنیونه او خوسۍ او دغه راز نورې لوبې دلته ترسره کېږي. د دې تر څنګ د باغې پل سیمه د کنسرتونو لپاره ځانګړې شوې ده او هلته د باغې پل په یوه پارک کې بېلابېل کنسرتونه جوړ شوي دي او ځوانانو چې هغه د کندهار ښار اوسېدونکي او د ولسوالۍ اوسېدونکي دي په دغه کنسرتونو کې ګډون کوي. نور نو د تیرو دوو ورځو راهیسې په امنیتي لحاظ هم د اختر د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي او پولیس تلاشۍ زیاتې کړي دي او دغه راز د پولیسو ګزمې زیاتې شوي.
رښتینی صاحب، څه توپیر وینئ د نورو کلونو په پرتله په کندهار کې؟
په میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په ډول ده، اما یو مهمه مسله دا ده چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال او البته تیر کال هم امنیتی لحاظ باندې کومې پیښې موږ نه درلودې، خو تر هغه مخکې ټول په میرا ځایونو کې چاودنې شوي دي او امنیتي پیښې شامل شوي. دا ځل چارواکي په پرله پسې توګه ډاډ ورکوي چې خلک کولی شي په میلا ځایونو کې ګډون وکړي او دغه اختر ولمانځي.
بله صادق رښتینی، له تاسو نه یوه دنیا مننه. په پاکستان کې هم میشت افغان کډوال نن د لوی اختر ورځ لمانځي. په پاکستان کې یو شمیر کډوالو د ازادي راډیو د خبریال لارې د اختر مبارکي او ټولو افغانانو ته ورکوي. د څو تنو غږونه به واورو.
شاکر الله سباونی، ما د ننګرهار ولایت یم، دلته په پیښور کې افغان محصل یم. ټولو هیوادوالو ته که هغه د هیواد نه بهر دی او که په هیواد کې دی، د لوی اختر مبارکي ورکوم او الله دې وکړي چې دغه لوی اختر د افغانانو لپاره امن او سوله او نیکمرغه وسی. لکه څنګه چې په یو ټپه کې وایي چې اختر ته ځکه خوشحالي ګم او چې مسافر جانان می کلی تر ازینه، الله دې وکړي چې دغه اختر نه پس کم ماجرونه دي د وطن نه بهر شپې ورځې روی حوی دی الله کی په نور اخترونو د پاره خپل وطن ترشه په خپل وطن کې مسوله امن راشي.
زه عزت لا د ټول افغانانو ته کم چې په ملک کې د نن نه یو مسافر دی، ټول ته د زړه کوم اختر مبارکي وایم. دا دی کی چې دغه غټ اختر منګ ته د سوله او دام پیغام راوړي.
رئیس شنواره د بغلان او سیدون کایما او خپل ګرانو منوالو افغانانو ورونو ته چې هغه ټول ته د لوی اختر ډیر ډیر مبارک کی وایم. نو الله پاک دې وکړي دغه اختر زمون افغانانو ورونو باندې ډېر د خوشحالۍ سره، مینه محبت سره، یووالي سره په خیر سره الله پاک دې.
زم رحمان احمد زید فوزل د تجربت بوډ کې پاتې کیږي او غوند افغانانو غوند ولس پښتنو ته د لوی اختر مبارکي او د اج او د قرباني درس مبارکي وایو.
سمېما په پېښور کې اوسېګم د خلکو افغانان چې دلته دي او الته دي لري بر دي، ټول ته د اختر د زړه د کوم مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې زمنګ د هیواد د ټولو نه خیسته او خپل اختر وي.
په پېښور کې یو شمیر افغان کډوالو چې د لوی اختر په مناسبت مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوله. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړئ، نور دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام درته واورو، چې د خصوصي لوړو زده کړو د محسسو له رئیس سره پکې خبرې شوې دي. پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ وسیدونکو قاضي عبدالاحد ته ځانګړي شوه چې د غیر مسول وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې لته مدیر په دې خوا د تخار پښکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسول وسلوالو کسانو لخوا زورول کیږي.
زمانو قاری عبدالاحد د تخار ولادي
مشکل متصه ده.
زمون خلک چې د خصوصن د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډیره د امنیتي مثلا د بدامنی سره افګي اواز امنیتي په شکمش کې ډیر خراب دی، خاصتا د افراد مسلې غیر مسول پلاسنه یا مثلا خاصا د اختطافګر او قاچاقچی پلاسنه ډیر پتنګ دی. د شکمش خلک ډیر په تکلیف او پرنج عذاب اخته دي.
دوی څه ستونزې جوړي؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې و، بنا په کومه مشکلات په خوشنط شخصي چې لرله، هغه بیچارهګان یو افراد مسلې غیر مسول راغله د بولسوالۍ په مرکز کې، هغه بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ و، تقریبا څلوېښت ډېر کسان. هغه متاسفانه هغوی کومه اقدام ونه کړه. هغه یو سړی د دېرش حکومتي سړی د دېرش کسانو هغه نه وتښتېده، موافق شو، هغه فرار وکړه.
دغه سړی ولې وجلو؟ کومه دښمنی ورسره لرله؟ څنګه یا بیګنای وجلو؟
نه نه نه، هیڅ دښمنی نه و، هیڅ دښمنی نه و، بیخي دلیل بیخي موجود نه و. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغه کور په مخامخ کې هغه سړی چې دا وجلې، مثلا هغه په کور مخامخ کې یو هغه د تیل ټانکر اور لګېدلی و، لیکن خو هغه دښمن چا چې بل کس و. هغه بیچاره بیخي غریب سړی ده، هیچ چا سره کار نه درلود، هیچ چا سره کومه دښمنی نه درلود. بس همدغه ستونزه ده چې ایشکمیش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کې اختلاف در بدر دی.
یعنی تاسو په دې شپو ورځو کې ډیر ځورایي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
و مخکې خو د افراد مسلح غیر مسول ډیر کوشش کوله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډیر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي. اوس تقریبا شپږ میاشت نه دیخوا دلته د افراد مسلح غیر مسول بیخي ډیر شوي دي. شپه ورځ پله دی پله ګرځي خلک، ځورایي خلک په تنګي. هره ورځ موږ شاهد چې دلته په ایشکمیش کې یو سړی وژل کیږي، سربدری بیخی زیاده ده.
تاسو په سیمه که نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او داسې ستونزه ولري؟
وو زمونږ په ولسوالۍ کې ډېر غریبانان دی، ډېر کسان دی چې دلته ځورولې، دلته دربدر دی. هغې مثلا ډېر کسان دی چې هغې پر سر ظلم شوي دي، لیکن هغه بیچارهګان چې دی خبر نه لري چې تاسو دومره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې مثلا یو د ټلیفون شماره ده خصوصا راډیو ازادي نه، هغوی بیچاره ګان ډېر خلکو دې نه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړی د خلکو مشکلات، د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کېږي. هغوی بیچاره خبر نه دی. که خبر شي انشاءالله د ایشکمیش خلکو نه، د ایشکمیش خصوصا زما ایشکمیش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. خو طالبان ډېرې دي، بس د طالبان د وجود نه افراد مسلح غیر مسول د دې ځاینه استفاده کوي.
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې؟ له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته.
ما خو دغه مشکل چې دی زمونږ خلکو خصوصا ایشکمیش خلکو ډېرې دا ستونزه خپل خاصه د محلي ولایتي مقامات سره ما ډېر شریکه کړي. ورته مې ویلي د ایشکمیش خلکو هر ورځ تخار ته ځي، راځي، مشکلات ورته وایي. بس متاسفانه ډېر کم توجه کېږي. دا مشکلات د مانه شروع دي، ټول ایشکمیش په سر کې دا مشکلات را روان دی، د دربدري را روان دی دلته په ایشکمیش کې. خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ چې
موږ دغه ستونزه د تخار ولایت د امنیت له قومندانۍ سره طرحه کړه. د تخار د امنیت قومندان وایند خلیل الله اسیر په ځواب کې وویل
ایشکمیش ولسوالی عمر د بغلان ولایت او د کندز ولایت، هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی. هغې روزم په مبارزه کې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی. او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د ایشکمیش په ولسوالي کې د پخوا هغه قمندانان، هغه جادي شخصیتونه، هغه خلک چې پخوا قمندانانو مسله و، دوی په خپل په منځ کې یو سلسله مخالفت لري. همدغه مخالفت کې لږ ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي.
اسیر صاحب، دغه خلکو چې له ایشکمیش مونږ ته تیلیفون کړی، خپل مشکلات ویلي، دوی وایي چې کله د امنیت قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځي نو د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کېږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی، نو ولې داسې مسله رامنځته کېږي؟
حکومت بالخصوص امنیتي ارګانونه، زموږ پولیس او خلکو سره همکار دی، همیشه رسیدګي کوي د خلکو په مشکلاتو باندې، په عرایضو باندې رسیدګي کوي. څوک چې هلته عارض شوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسیږي نه دي شوی، هغه کولی شي راشي دلته مرکزي قمانداني ته، دلته ولایت کې ده، دلته قمانداني ده، امنیتي امنیت ده، دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري موږ د دې ځاینه رسیږي وکاږي.
اسیر صاحب، دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې یو شمېر خلک دلته ځورول کېږي، وژل کېږي او امنیتي ځواکونه توجه نه کوي، اقدام نه کوي. تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ؟
دا خو یو شخصي ادعا ده، چبن چې دا کوي هغه د ځان شخصي ادعا ده. موږ نه تاییدو دغه، ځکه چې دلته هلته ایشکمیش ولسوالۍ کې قمانداني شته، ولسوالي شته، محکمه، هر څه دولتي ارګانونه شته. خلک څوک چې عرض کېږي هغې ته رسیږي. کولی شي موږ ډېر رسانېدلو هلته، کوم قاتلونه دي، کوم غلو دي، دوی ګرفتار شوي ده، دلته د قانون په اړه کې تصمیم شوی ده. دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي، راشي دلته، کولی شي چې بیا د دې ځاینه رسیږي. کارګه
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول اړیزه تاسو ته ضروري څنګه به ورسره همکاري وکړي؟
موږ ستاسو چې قانون امر کوي هغه څه اقدامات کوو همیشه خلک لپاره موږ دلته په خدمت کې ناست یو. هغه کې ادعا لري هر څه باندې چې حکومتي خلک دی که رعایت خلک باندې ادعا لري چې هلته رسیدګي په دې د رایز باندې نه دي سوی دې باید اړیزه ترتیب وکړي مستند په هماغه ادعا باندې په دا تاریخ کې همدغسې یو کار شوی دی او هلته موږ په عرض باندې هیڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی او هغه عریضه یې راولي دلته مناسب څخه لاس کړي هلته موږ دا زمینه برابر کړو چې دا خلک راشي د تاریخي سریال دی بزرګې ته او انشاءالله چې قومندان صاحب درګه په ستونزو باندې رسیدي کوي.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې حتماً به ورسره همکاري وکړئ او د دغه غیر مسؤولو وسلوالو له زور زیاتي نه به یې وژغورئ؟
خلک هر وخت چې راشي نه تنها د اشکمش په ولسوالۍ په ښار کې شپاړس ولسوالیګان دی خلک هلته مشکل لري ستونزه لري چې د هغې محلي حکومت هغې په ستونزو باندې رسېږي نشي کولی دې راشي دلته عریضه وکړي موږ د دې ځای نه چې قانون امر کوي موږ عمل اسي انشاءالله په خدمت کې حاضر
یو. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. دوستانو د زلمو د حقیقت څه د خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د خصوصي په همتونونو د رئیس خغلی په هندوی محمد امیر کامول سره مرکه ولرو. خغلی کامول خبرونه ته خراب لاس کامول سپ داسي ویل کیږي چې یو شمیر په هنتونونه او د خصوصي زکه ماسیشتره چې په افغانستان کې پرتل دي چې راجستر وی دوی فعالیت کوي. کړه وای چې آیا داسې کوم څه شته او کنه او په ټوله کې د خصوصي په هنتونونه او ماسو شمیر نن سبا په افغانستان کې څو ترسي
پدې کې شک نشته چې خصوصي په هنتونونه او خصوصي موسسه د دولتي موسسو تر څنګ د افغانانو د بچیانو د روزل لپاره ایجاد شوی دی. ولی مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیول سره که موږ تاسو د مقایسه کو د نورو هیوادونو په خپل ځای په د ګاونډیانو سره بدبختانه چې کمیت ته کتل شوی کیفیت ته کتل شوی نه دي. هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی په کاغذ کې لیکلي چې زه یوه موسسه غواړم په هغه وخت کې دې حکم ورکړل شوی د دستي موسسه جوړه کړې پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دی په هغه په نظر کې ونیول شي هغه په نظر کې نه نیول شوی او حکم ورکړل شوی دی او موسسه جوړه کړې دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیولی کیفیت یې نه دی په نظر کې نیول دا یو اړخ. بل اړخ دا دی چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینو هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دي د دې زور په واک کې دی دی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې موسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دې شمیر څو دی چې تاسو ګاونډیو وویل د ګاونډیو هیوادونو دلته داسې کوم څه شته دی کېدای شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل اوس ځینې موسسې دي چې زه نه غواړم چې دې نمونه واخلم ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخیرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ موسسه فلانۍ موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي تاسو باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کار مو کړ زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرېږو چې هله دروازه دې بنده کړه او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپل وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړې مونږ مکتوبونه ورکړي دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوی نو دا ماته هم یو سوال ده.
بله په ټوله کې څو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې یو سلو شلو ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی نه یوازې دا چې خصوصي پوهنتونونه خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسې بلکه په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15 در 16 در تعداد رسیدي په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. مثال په ډول باندې په مشرقي کې په خو د ننګرهار پوهنتونو د داوود خان په وخت کې جوړ شوی او دا د سیمې په سطح باندې یو نوم لرلو دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي، په کونړ کې پوهنتون جوړیږي، آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وی، یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې؟ هدف زما دا دی چې معیار په نظر کې نه دی
ورته. څنګه کولی شو مثلا چې معیاري کړو خپل پوهنتونونه، څه ډول کولی شو، او دا باید څوک وکړي بالاخره؟
دا د دولت وظیفه ده او په خپله زموږ استاسې وظیفه ده. معیار یوازې دا نه دی چې دا د یو لوکس تعمیر ولري. منګه په معیار کې یو مفصل لیست لرو، په دې کې استاد تر ټولو مهم دی. کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي؟ دلته تاسو وګورئ، نن زموږ استاد په پوهنتونو کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي. هدف مې دا دی چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي.
کافي تجربه نه لري؟
کافي تجربه نه
لري. تجربه کومه ده نو مسلین څنګه پوهوي؟
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده، علوم وده کړي، پرمختګ کړي، په دې کې بشپړ معلومات نه لري. په هماغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي په هغه شکل باندې نه کیږي. اوس یوویشتمه پیړۍ ده، موږ تاسو باید پخوانی وختونه شاته.
د اصلاح لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي؟ په څه څه پلان لري تاسو؟
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرېږدم. زه په شخصي پوهنتونونو باندې غږیږم. که چیرې لس موسې یا لس خصوصي پوهنتونونه، په دې کې یو پوهنتون یا یو موسې چې هغه د معیار مطابق مخکې نه ځي، او سیستم د دکانداری سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته، یو څوک په موسسه کې نشته د هغه خپل دکانداری کوي، ولې فقط د موسسې والا تلله دا غن خپل فیس اغسته، هغه په خپل دکان کې ناشته، او سبا د ته سند ورکول کیږي. دا د خاورې د ملت سره جفا ده. دا چې تاسو ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان چی شه ده، زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم، او دغه لړۍ ما د هلمند او د هرات نه پیل کړه. په خپل ګورم چې کوم یو د اصول مطابق مرکزی او کوم یو د اصول په خلاف باندې مرکزی. زه به اول په دوه کټګوریو تقسیموم. خو به یوې خواته کوم، بد به د بل خواته کوم. په اول قدم
یعنی بد باید ولې وی؟
متاسفانه چې نن شته ده، دغه حقایق دي چې موږ تاسو باید نن تسلیم کو. ما د مخه ویل چې ځینې داسې موسسې دي چې په دازیری په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسانی، ولی کله چې نږدې تلار شي صنف تلار شي هلته به لس کسان نشتی. دغه نوي کسان چې فعلا نشته سبا راځي تانه سند غواړي. زه په اول قدم کې زما تصمیم داده چې زه باید لار شم، د دې باید مخنیوی وکړم. اقلا سبا چې دې ځان یو څوک فارغیږي، نور نړۍ په خپل ځای پرې ده. ستا ګاونډو هیوادو ته ځي، پاکستان ته ځي، ایران ته ځي، یو پوښتنه ده کوي چې تا کوم مضمون لوستی. دا چې په دې پوه نه شي چې ما دغه مضمون لوسته، نو آیا دا د هیواد لپاره یو د شرم خبره نه ده؟ زما تصمیم دا ده چې په اول قدم کې به زه به په کټګوري باندې تقسیموم، دای ښه دای بد. په بدو کې به اصلاحات راولم. یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې که تا په اصطلاح معیارونه په ځان باندې عملي نه کړل، نو دا خو صحیح ده. په سیستم او په نظام کې اول اختار او توسیع او دای په خپل ځای، ولې زه فکر کوم چې هماغه ټاکلی وخت کې دې ځان په معیاراتو باندې پوره نه کړو، نو موږ کولی شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو،
دروازې به وتړل شي. جناب رئیس صاحب، دوه موضوع پښتوګونه نورې چې څنګ په څنګ مطرح کیږي، هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي، یو د بل سره فرق لري، او زیاتره پانتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کیږي. دا یو موضوع. بل موضوع د نصاب ده چې د ټولو پانتونونو ترمنځ کاغه د حقوق پانځي کې اقتصاد دي کې بل دي کې بل دي، د دوی ترمنځ هم نصاب یو شان نه دي. او بل دا چې په خپل پانتون کې هم کوي استاد راځي هغه خپل چپتر او نوٹ ورکوي، کې بل پانتون استاد راځي هغه خپل چپتر وړاندې کوي. یعنی د سې واحد نصاب نشته. دغه دوه برخې څه کړی دي تاسو
په دې برخه کې پلان لرئ؟ راځو اول د فیس باره کې، په دې کې موږ او تاسو د سه مشخص ځکه فعلا تصمیم نشو نیولای چې یو موسسه ده هغه تل ټول خې امکانات رامنځته کړي، بل موسسه ده د هغه امکانات نسبتا ښه دي.
یعنی معیار پکې نه لرو چې خلکو اقتصادي وضعیت ته کتو
سره په دې باندې هم منکار کوو، ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي به هغه یو اندازه امکانات نورم برابر کړی. د مثال په ډول باندې که زه د مشخص موسسه نوم واخلم، نه غواړم چې نوم واخلم، ولی کله چې د بيداسې زمينه مساعده کړی چې موږ د لوړ زده کړو د وزارت لخوا نه دیته 50 کسان معرفي کړي، هغه بیوزله خلک چې هغه مثلا لیاقت پکې شته، ولې دا بشاره ده هغه اندازه باندې پیسې نه لري، نو دوی بیا موږ ته د سکالرشیپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویړیا ډول باندې هم زمینه مساعده کړې، ولې دا په خپله یو سوالیه ده، باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي. او زموږ پلان هم دا ده چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي، د مثال په ډول تیره ورځ زه هلمند ته تللی وم، په هلمند کې دوه درې موسسې فعالیت کوي. یو موسسه په میاشت کې 60,000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي، ولې بله موسسه هغه په میاشت کې 15,000. حال دا چې په خپله د محصلینو تقاضا هم دا وه چې هغه امکانات چې هلته په هغه موسسه کې د فیس کم دی، ولې د هغه تسهیلات زیات دي، مګر دلته زموږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی. نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره. د نصاب په باره کې، کله چې یو موسسه نوي ایجادیږي، دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به وروسته وکړي، د دې یو مشخص نصاب مونږه د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو. هلته یو مشخصه کمیټه د هغې په پخپله کښېني، په هغې باندې بحث کوي او کوشش کیږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان وي. سره د دې چې نړۍ مخکې ځي، باید زمونږ نصاب همیشه نوی شي. د مثال په ډول اوس یوویشتمه پیړۍ ده، باید د یوویشتمې پیړۍ غوښتنې ته زمونږ نصاب جوابګوی وي. د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې چې شی چې په نړۍ کې نوی دی، باید په هغې سیستم باندې جوړ شي. ولې دلته په اول قدم کې کوشش کیږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معادل وي، که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معادل وي. نیمګړتیاوې لري، په دې کې شک نشته. اوس مثلا فعلا خو مونږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي، ځکه داسې چې په افغانستان کې ایجاد شوي دي دا هم بیخي زیات دي. د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی. په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضې پوهنځي دي، مثلا حقوق او اقتصاد، د دې اقتصاد بیا هم مونږ کابل پوهنتون ته لیږو. د کابل پوهنتون د مربوطه پوهنځیو لخوا چې کله ومنل شي، تایید شي، پس د هغې نه بیا دغه نصاب پس کیږي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې جناب کمغال صاحب، هغه کسان چې خصوصي پوهنتونونه وایي، خصوصي د لوړ زده کړو مسؤولونه فارغېږي، د دوی سند ویل کېږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډېر دوی ته د منلو وړ نه دی، لکه څنګه چې د دولتي پوهنتونونو دی. په دې برخه کې تاسې د پلان څه دی؟ یو څوک څلور کاله مثلا زحمت وباسي، درس وایي، بالاخره د هغې سند هم دولتي ادارو ته، حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه وي، فکر نه کوئ چې دا به جفا وي د هغه محصل سره؟
هغه ډیپلوم چې دولتي پوهنتون ته ورکول کېږي، هغه خصوصي پوهنتون ته هم ورکول کېږي. مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چاته باید ورکړل شي؟ چې څوک چې د ډیپلوم وړ دی، هغې سړي ته دغه ډیپلوم ورکوم. د مثال په ډول باندې که لږ نور وضاحت ورکوم، مثلا د یو موسسې نه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوي، زه به ورځم د دې اسناد چې دلته کوم موږ سره دي، کومې په خپله موسسه کې دي، دا به د نږدې نه څارنه بیا کوم. داسې به نه کوم چې هلته 40 کسان یا 50 کسان یا 50 کسان چې نور هم ورپسې اضافه شوي دي او غیر قانوني ډول باندې شامل شوي، هغې بیا د ډیپلوم مستحق نه دي. ټول هیوادوالو ته هم، خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتون کې فعلا زده کړې کوي، ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به ډیپلوم چاپ شي او دې ته به ډیپلوم ورکړل شي.
مننه ښاغلی کمال، کور ودان.
تاسو نه هم مننه.
ستا د بنګړو شرنګ شرنګ، ستا ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ می هر سهار می سلوی پزڑک می دمینی ولولی را پروی او پزڑک می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ می هر سهار می سلوی پزڑک می دمینی ولولی را پروی او پزڑک می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو چنگ چنگ پلی چوخی چالونم دست رو شندو جامونم قربان شطر لالونم.